سیریوس په برنامه بعدی.
سیسم عباس مننه د ازادي راډیو د اوریدونکو هر کله په وی بل خبرونه کې کوم. د خبرونه د انټرنیټ لاري پټول نړي کې په منځني صف دوله شپږ نوي پټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات کندهار خوست ګرځیس جلال آباد او سره آباد شارونو کې د اف ام په 15 صفاوري دل شي. پروان خبرونه کې د تاجکستان د ولسمشر څرګندونې خبرو او دا به هم واوري چې استرالیا مخکې ویلي وو چې پوځیان له افغانستانه ژر باسي، خو اوس یې خپله مخکنۍ خبره بیرته اخیستې ده. د دې یو ساعت خبرونې د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
سلامونه مهرکلی کوم. دا هم له افغانستان او نړۍ څخه د څو مهمو او وروستیو خبرونو سرټکی. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتنه د سیمې پر امنیتي وضع اغیز کوي. په پاکستان کې د مسافر وړونکو الوتکې د رالوېدو په پیښه کې 128 کسان وژل شوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن رای ورکوي څو شاوخوا 300 نور څارونکي سوریې ته واستوي. دا هم پوره خبرونه. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتنه د سیمې پر امنیتي وضع اغیز کوي. امام علي رحمان د تاجکستان پارلمان ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل د افغانستان سره 1400 کیلومتر اوږد سرحد روسیې او اروپا ته د نشه موادو د قاچاق یو مهمه لار ګڼل کیږي. دا له اوږدې مودې وروسته ده چې امام علي رحمان د افغانستان په اړه څرګندونه کوي. نوموړی وایي په افغانستان کې ښه پرمختګونه سوي دي، خو د دې اړتیا ده چې د هیواد حکومت او اداره پیاوړې سي. نوموړی د ټولې سیمې امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی وباله. د افغانستان او پولند د بهرنی چارو وزیرانو پرون په وارسا کې خپلو کې خبرې وکړې. د پولند د بهرنی چارو وزیر راډیک سیکورسکی وویل هیواد له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتان او متخصصین ساتي. تمه ده چې له افغانستان څخه به پولنډي ځواکونه په 2014 میلادي کال کې ووزي. د پولنډ د بهرنی چارو وزیر وویل د افغانستان اقتصادي وده ډېره ښه روانه ده او پولنډیان کولی سي په دې هیواد کې ووسي. د پولنډ د بهرنی چارو وزیر زیاته کړه چې د دې هیواد متخصصین په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو قضایي برخې او د اطفایې د برخو سره کار کوي او همدارنګه د افغان زده کوونکو لپاره تحصیلي بورسونه هم برابروي. پولنډ په افغانستان کې شاوخوا 2500 سرتیري لري چې لویه برخه یې په غزنی ولایت کې میشتي. امریکایي چارواکو منلی دی چې څلور پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپتري د نسکورېدو په یو پیښه کې وژل سوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې الوتکې چې د پنجشنبې په ورځ نسکوره سوې د لوېدو سبب معلوم نه دی او دوی په اړه څېړنې کوي. واشنگتن وایي پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې د امریکایي سرتیرو د هلیکوپتر د افغان امنیتي ځواکونو د هغې پوستې د پاسه د تېرېدو په حال کې وه چې د یو ځان وژونکي برید شاهده وه. د هلمند د ګرمسیر ولسوال هم ویلی دی چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر د پیښې پر سیمه د الوتنې په حال کې و چې د خراب هوا له کبله وغورځېده. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. وسلوال طالبانو ویلي چې دا هلیکوپتر دوی رانسکور کړی. د طالب وسلوالو د دې ادعا په اړه تر اوسه امریکایي یا ناټو چارواکو څه نه دي ویلي. او دا هم د سیمې و نړۍ څخه. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو الوتکې د رالوېدو په پیښه کې 128 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا بوئنګ 128 ډوله الوتکه وه چې له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روانه وه. د بهوجا په نوم د هوایي شرکت چارواکي وایي چې دا الوتکه د خرابې هوا له کبله نسکوره شوې ده. د دې شرکت ویاند مشل راجو ته داسې وویل لري. راپورونه وایي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې زورور بادونه هم وه. د پاکستان د بیړنۍ چارو د ادارې چارواکي وایي چې د الوتکې له نسکورېدو وروسته په سیمه کې اورلګیدنه هم رامنځته شوې ده. د مشل راډیو خبریالان وایي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په پایله کې اسلام آباد ته نږدې لس کورونه ورخیستی دی، خو چارواکي وایي چې په پیښه کې د الوتکې له عملې او سپرلۍ پرته پر مځکې څوک مړ یا ټپي سوي نه دي. د چین صدراعظم د جمعې په ورځ د آیسلند سفر پیل کړ. وین جیاباو د آیسلند له صدراعظم سره تر لیدو کتو وروسته داسې وویل:
það ánægilegt að geta fagnað þeim tímamótum að Ísland og Kína hafa verið í
دا وای د خوشی زیده چې د ایسلند او چین ترمن سلوش کلن ډیپلوماټیک اړیکه په داسې راتک ال منسو دواړه صدر اعظمانو شپږ تړونونه لاسلیک کړل چې په دغه کې یوې هم د تیلو په برخه کې دی وین په رسمي بلنه ایسلند ته تللی او هلته له مځکې د انرژۍ د ترلاسه کېدو په اړه پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کوي یوې زلزلې نن د انډونیزیا ختیځې سمندر غاړې ولرزولې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.6 درجې ښودل سوی چې یو شمېر ودانۍ ته زیان رسولی خو د پیښو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نسته ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن رای ورکړي څو شاوخوا 309 څارونکي سوریې ته واستوي دا کسان به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان له لورې د نافذ سوي اوربند څارنه کوي په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چورکین ویل هیله منیو چې د دې څارونکو په برخه کې پریکړه لیک ومنل سي روسیې او نورو اروپایي هیوادونو د جمعې د ورځې د خبر پر مهال سره ورته وړاندیزونه ورکړل ملګرو ملتونو اوس هم په سوریه کې د څارونکو یوه وړه ډله لري بل لور ته پرون د سوریه د اپوزیسیون فعالانو ویل چې په زرګونو کسان د جمعې ته لمانځه وروسته مظاهرې وکړې د مظاهرې په دارا دمشق هومس هما حلب ادلیب د یارل زور او لزقه کې سوي دي د سوری حکومتي رسنۍ وایي چې اتل سرتیری د سړک د غاړې په بمی چاودنی او نورو پیښو کې وژل سوي دي او په بحرین کې د حکومت ضد مظاهرې له تاوتریخوالي سره ملي سوي دي د راپورونو له مخې مظاهرچیانو د مظاهرو په کولو په دې هیواد کې د فورمولا 1 په نوم د مسابقو د ترسره کېدو مخنیوي غوښتنه کوله ویل کېږي یو شمېر مخپټي ځوانان چې د مظاهرو پر مهال یې له تاوتریخوالي کار اخیسته د بحرین د پولیسو لخوا نیول سوي هم دي د خبرونو پای
د ازادي راډیو ده
امنیتی آسیای مرکزی را بدون امنیتی تامین امنیت در افغانستان تصور کردن غیر امکان است
د تاجکستان د ولسمشر بشپړې څرګندونې د خبرونې په دوام اوریدلی شي بیا به مو د استرالیا له نوي دریځه خبر کړو چې وایي پوځان ورله مخه افغانستان نه باسي د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو چارواکي څرګندونې خبرو چې د دې اوازو په اړه شغېدلې چې د صلاح الدین رباني د مشرۍ پر سر په دې شورا کې اختلافات شته که نشته د اسلام آباد هوایی ډګر ته چیرمه د سورلیو د الوتکې د نسکورېدو د پیښې یو عیني شاهد وایي
مینه ایک دیکھا کہ ایک جہاز آ رہا تھا پہلے جہاز کے شولے جو ہیں وہ بلند ہوئے ہیں اوپر تک گئے ہیں
د دې پیښې په اړه چې ویل کېږي ټولې سورلۍ وژل شوې دي په خپرونه کې اورېدل شي او ونیس پروګرام مو ازادي او اورېدونکي دی چې پکې ستاسو نوی را رسېدلی پیغامونه خپرو د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان له امنیت پرته د منځنۍ اسیا د هیوادو امن ساتل ممکن نه دي امام علي رحمان پرون وویل د افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وطن وروسته د دوی مسؤلیتونه هم زیاتی شي د امام علي رحمان د څرګندونو جزئیات د اجمل ان په رپورټ کې
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت ملاتړ د لا ډېرې همکارۍ او د دې همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې او د مرکزی اسیا امنیت ته پاملرنه هغه مسلې دي چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یې په اړه څرګندونه کړې دا له اوږدې مودې وروسته دا چې امام علي رحمان د افغانستان په اړه څرګندونه کوي نوموړی وایي په افغانستان کې ښه پرمختګونه شوي دي خو د دې اړتیا شته چې د دې هیواد حکومت او اداره نور هم پیاوړې شي نوموړی د ټولې سیمې امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی وباله
امنیتي آسیای مرکزی را بدون امنیتي تامین امنیت در افغانستان
خغلی رحمان وای په افغانستان کې امنیت پرته د مرکزی اسیا د امنیت تصور ناممکن دی په دې ورور او دوست هیواد کې د وسې انکشاف سمګ د قناعت وړ دی خو باید وایو چې هغه تر اوسه یوې باثبات مرحله ته نه دی رسیدلی او په دې برخه کې باید لا ډېری هڅې وشي ویل کېږي چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه تاجکستان له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وطنې په اړه اندېښنې لري امام علي رحمان وایي په افغانستان کې له امریکا او نړیوال ائتلاف سره د تاجکستان همکاري پایداره ده نوموړي د افغانستان سره په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې پر همکاریو ټینګار وکړ، خو ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وطنې وروسته به د تاجکستان مسؤلیتونه دوه برابره شي.
خروجی اعلان شده این نیروها در سال 2014 مسئولیت ما را که چون کشمه
امام علی رحمان وی دیز وکن وطنه چی پا 2014 میلادی کال که اعلان شوی زموږ مسئولیتونه چې د افغانستان په گاوند کې او د ماسیرو ګواښونو او خطرونو په وړاندې یو دوه چنده کوي، نو له دې عمله باید نړیواله ټولنه دا واقعیت ومني. معلومه ده چې له دې نیټې وروسته به موږ له ځینو ګواښونو سره مخ شو. تاجکستان د افغانستان په شمال کې له دې هېواد سره تقریبا 1400 کیلومتره ګډه پوله لري. د دې هېواد چارواکو تل له افغانستان څخه د تاجک یاغیانو د وراوښتو او یا هم د نشه یي موادو د قاچاق له امله شکایتونه کړي. ویل کېږي د تاجکستان او ازبکستان د حکومتونو یو شمېر مخالفې وسلوالې ډلې دا مهال په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټې دي. له دې جملې یوه هم د ازبکستان اسلامي نهضت ډله ده چې ډېر وسلوالې دا مهال په وزیرستان کې دي.
د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان پرون په دوشنبه ښار کې وویل کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وزي د تاجکستان او سیمې د هېوادو مسؤلیتونه زیاتېږي. د ناټو له چوکاټه بهر استرالیا هغه هېواد دی چې په افغانستان کې ډېر عسکر لري. استرالیا اوس وایي چې خپل ځواکونه به په افغانستان کې د 2014 میلادي کال تر پای وساتي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د دې هېواد صدر اعظم جولیا ګیلارد ویلي وو استرالیایي پوځونه به تر ټاکلي وخت یو کال وړاندې، یعنی په 2014 کال کې له افغانستانه وباسي. فره هېواد رپورټ لري.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر باب کار او د دفاع وزیر سټیفن سمیت په بروکسل کې د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د خپل هېواد دریځ د ائتلاف له پلان سره هم اهنګ کړ او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د امنیتي چارو کنټرول افغان ځواکونو ته ور وسپاري. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کار وویل په روزګان کې پرمختګ شي چې د 2014 میلادي کال تر پایه یا هم سجر افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل ممکن دي. په افغانستان کې د استرالیا د 1.5 عسکرو زیاته برخه په روزګان ولایت کې ځای پر ځای دي. نوموړي زیاته کړه په هر حال موږ ټول باید د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو، یعنی افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو تر وخت پورې چې دا بهیر د 2014 میلادي کال تر پایه تکمیلیږي د جګړې لپاره چمتو واوسو. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې په ورځ د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد وویل په تیرو 13 میاشتو کې مو په امنیتي برخه کې لوی لاسته راوړنې درلودلې او په دې خاطر به د استرالیا د ځواکونو زیاته برخه راتلونکي کال له افغانستان څخه ووځي. جولیا ګیلارد زیاته کړه چې کله هم د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په روزګان کې افغان ځواکونو ته د امنیت چارو د سپارلو اعلان وکړي نو موږ به سمدلاسه د 12 څخه تر 13 میاشتو په موده کې خپل قواوې له افغانستان څخه خپل هیواد ته راوغواړو. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په افغانستان کې د دوامدارې جګړې په اړه وویل چې وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري. دوی په افغانستان کې ترورستي عملیات په پاکستان کې تنظیموي. نوموړي په دې برخه کې له پاکستان څخه وغوښتل چې د وسلوالو پر خلاف کوچلي ګامونه پورته کړي. شاغلی راسموسن زیاته کړه
My main point is to stress that we need a positive engagement of Pakistan.
د وزنې ټکي چې زور باندې ټینګار کوم دا دی چې موږ د پاکستان مثبت شراکت غواړو، څنګه چې موږ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د ثبات د یقیني کولو لپاره حضور لرو. له پاکستان سره قوي او مثبتې اړیکې او همکاري غواړو. هغه ترورستان پر افغانانو او زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. دغه وجه ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دغو ترورستانو په وړاندې اقدام وکړي چې په قبایلي سیمو کې فعال دي.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ د امنیت د چارو د سپارلو په برخه کې وویل چې د استرالیا او د امریکا له اعلامیې څخه سمه اخیستنه نه ده سوې. نوموړي زیاته کړه د امریکا او استرالیا د لوړپوړو مقاماتو سره چې ما خبرې وکړې داسې څرګنده سوې چې د دواړو هیوادونو اعلامیې غلطې تعبیر سوې دي. شاغلی وردګ په برسل کې د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وویل استرالیا یو ور بیا تاکید وکړ چې د دوی قواوی به تر 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې سي. د استرالیا وزیرانو په خپلو څرګندونو کې وویل چې د دوی حکومتونه د 2014 میلادي کال څخه وروسته تیار دي چې د امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي او په مالي لحاظ ملاتړ وکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د دې شورا د مشر په توګه د صلاح الدین رباني ټاکنه یوه سمه او پر ځای ټاکنه ده. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي ویلي د سولې د عالي شورا غړي به له صلاح الدین رباني سره هر اړخیزه مرسته وکړي. ستانکزي همدارنګه ادعا کوي چې د سولې د عالي شورا په جوړېدو سره په ځینو ولایتونو کې امنیت ټینګ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپور رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د نوي مشر پټاکلو سره وست د شورا چارواکي وایي چې د خپل نوي مشر سره به هر اړخیزه همکاري وکړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي د صلاح الدین رباني سره د شورا د غړو هر ډول اختلافات او اوازی رد کړي او نوموړی د دې څوکۍ لپاره یو وړ او په کار پوه شخص بللی. یو شمېر څارونکو د دې شورا ځینې غړو تر دې مخکې صلاح الدین رباني چې د دې شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني زوی دی د دې څوکۍ لپاره ځوان باله. خو خاغلی ستانکزي د اشنا راډیو ته ویلي خاغلی رباني د خپل وړتیا پر کارولو او د دې شورا د غړو له تجربو څخه په ګټه اخیستلو بریالی کېدای شي. خاغلی ستانکزي وایي دوه شیان باید په خپلو کې یو ځای کړو. که چیرې د یو ځوان انرژي د سپینګیرو له تجربو سره مله شي نو یو لوی قوت رامنځته کولی شي. صلاح الدین رباني تیره اونۍ د ولسمشر کرزي په سپارښتنه د سولې د عالي شورا د غړو لخوا په یوه پټه رایه ورکونه کې د دې شورا د مشر په توګه وټاکل شو. تر دې مخکې د صلاح الدین رباني د ټاکنې پر سر اختلافات راپورته شوي وو او له هغه کسانو څخه چې نوموړي له ټاکل کېدو سره مخالفت درلود یو هم د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي ښودل شوی وو. خو اوس معصوم ستانکزي وایي چې له صلاح الدین رباني سره هیڅ ډول اختلاف نه لري او له نوموړي سره به همکاري وکړي. معصوم ستانکزي په هغه ځان وژونکي برید کې چې د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني پکې ووژل شو ټپي شوی وو. نوموړی چې دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې دی تر سمو دې مخکې پورې هم له خپلو ټپونو سورېده. نوموړی تر دې مخکې د سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وو د ډانګ پیلو خبرو لپاره د طالبانو حاضرول یو ګران کار دی خو اوس وایي چې د سولې د عالي شورا په جوړېدو سره په ځینو ولایتونو کې امنیت ټینګ شوی.
هغلی
ستانکزي وایي په ډېرو ولایتونو کې د جګړې د پراختیا مخه نیول شوې. موږ له یوې ډېرې سختې او پیچلې سیمه ییزې پدیدې سره مخ یو. موږ نشو کولی چې د خپلو خلکو په وژلو سره ووایو چې موږ جګړه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا چې د مشرتوب پر سر یې په دې وروستیو کې کابل د تودو سیاسي نندرو شاهد و د سولې د مشورتي جرګې د سپارښتنو له مخې د اویا تنو په غړیتوب جوړه شوې ده. خو د هماغه جوړېدو راهیسې تر اوسه د دې شورا پر کارونو انتقادونه او پر بریاو شکونه روان دي.
د ولسمشر حامد کرزي پخوانی لومړی مرستیال احمد ضیا مسعود وای جهادي مشرانو د یو معقول سیاسي نظام جوړولو ته ډیر چانسونه له لاسه ورکړل. ضیا مسعود چې اوس مهال د حکومت د اپوزیسیون د یوې ډلې ملي جبهې مشر دی د جمعې په ورځ په کابل کې وویل د طالبانو له احتمالي بیا راتګ څخه اندېښنه لري او ولسمشر کرزي باید هغوی ته ورونه ونه وایي. د سیاسي چارو ځینې څېړونکي بیا د ضیا مسعود د څرګندونې ردوي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پور رپورټ کې.
د جمهور رئیس کرزي پخوانی لومړی مرستیال په دې باور دی چې د هواد جهادي مشران د یو لړ امتیازونو په لاس تر اوړل سره ونتوانی دل چې د جهاد دیرش کلن ارمانونه پوره کړي. احمد ضیا مسعود چې اوس مهال د ملي جبهې مشري ور په غاړه ده د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته جهادي مشرانو ته ښه زمینه برابره شوې وه چې په هیواد کې د یو معقول سیاسي نظام جوړولو ته اقدام وکړي. خو د ده په خبره دې مشرانو ونه شول کړای چې د خلکو له غوښتنو سره سم دې اهدافو ته ځانونه ورسوي. له بده مرغه د بن له کانفرانس وروسته بهرنیانو او لویدیځوالو بیا هم پر افغانستان یو لاسپوسی رژیم تحمیل کړ او د افغانستان مجاهدین تیر ایستل. د مجاهدینو مشرانو د څوکیو او یو لړ سمبولیکو امتیازونو په لاسته راوړلو سره ونه شول کړای چې د جهاد دیرش کلن اهداف پلی کړي. د همدې له امله لس کاله کیږي چې د افغانستان خلک د تروریزم قربانی کیږي. احمد ضیا مسعود چې یو وخت د جمهور رئیس لومړی مرستیال و، اوس مهال پر موجوده حکومت یو له سختو انتقاد کوونکو څخه شمیرل کیږي. یو شمیر کارپوهان د هیواد په روانو ناخوالیو کې احمد ضیا مسعود هم شامل ګڼي. زبیر شفیقی تاییدوي چې د هیواد د وضعیت په ښه کولو کې جهادي مشرانو د پام وړ برخه نه ده اخیستې.
د افغانستان د جهاد مشران سره د دې چې ملت ورته درناوی لري، خو د حکومت جوړولو په ازمایښت کې دوی ډېر کامیاب نه وو. په شخصي ګټو باندې ډېر د دوی تمرکز و، خو احمد ضیا مسعود چې کوم انتقاد کوي، اصلا دی په خپله د یوې 5 کلنې دورې په اوږدو کې د هیواد دوهم مسؤول مقام و. دای په دغه 5 کلونو کې چې کومې ناخوالې او کومې کمۍ او کمزورۍ وې، په هغې کې مستقیما شامل دی. دا خو نو ممکنه نه ده چې امتیاز د نظام دوی اخلي او اخیستی دی، او بیا د نظام کمزورۍ او ستونزې او غلطۍ چې کوم شوي وي د هغې نه ګامونه مبارا بولي.
د ملي جبهې مشر په راتلونکي کې د طالبانو پر احتمالي بیا راستنېدو سخت اندېښمن دی. دی وایي که طالبان بیا واکمن شي، د هیواد د ترقۍ او پرمختګ روان بهیر به بیرته په ټپه ودرېږي. ښاغلی مسعود دا هم وایي چې جمهور رئیس کرزی باید طالبانو ته د ورور خطاب ونه کړي. هغوی چې ورونه دي، نو ولې خپلو ورونو ته نه وایي چې له چور چپاول وژنو او نامنیو څخه د لاس واخلي؟ دوی چې له هغوی سره دومره نږدې دي، ولې د اعمالو مخه نه نیسي؟ او ولې ورته نه وایي چې دا هیواد نور منه امنه کوي؟ د دوی ترمنځ د ورورۍ اړیکې له 2000 لومړۍ میلادي کال څخه د مخه ټینګ وو، او اوسنی سیاسي مشرتابه ورسره یو ځای کار کاوه. سره له دې چې په دې وروستیو کې په 4 ولایتونو کې د طالبانو پر بریدونه چې ځینې خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله انتقادونه کیږي، خو جمهور رئیس کرزی تېره اونۍ یو ځل بیا طالبان ورونه وګڼل او ځینې وی غوښتل چې له جنګه لاس واخلي. ځینې کارپوهان وایي طالبانو ډېر ځله د جمهور رئیس د سولې د پیغامونو پر وړاندې بې پروایي ښودلې، او حکومت ته پکار ده چې له طالبانو سره د پخلاینې پر پروګرام بیا کتنه وکړي.
بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیواد څخه د باندې یو
کاروان صاحب موضوع ډېر ښه موضوع ده. زما په نظر دغه
کینه تاسو ټولو ته وړاندې کوم، همدارنګه محترم اورېدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده های ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیم.
ما به نظر بانه در مستقیم هم نستم
بسار اگر موضوع بسار خود راشی باید انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په پاکستان کې د سپرلیو د الوتکې د غورځېدو د پیښې په اړه راپورټ لرو. دا به هم واوري چې اکانومست مجلې په پاکستان کې چې د الکولي مشروباتو پلورل او څکل بند دي، د یوې شرابخانې په ارتباط باندې یو مفصل راپورټ لیکلی دی. په دې ارتباط به هم په خبرونه کې واوري. او ازادي اورېدونکو، نیوز پروګرام لرو، خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام په کابل کې د ازادي راډیو خبریال له یو د راډیو له یو اورېدونکو سره خواله کړي.
د ژوند رنگونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د کونړ اوسیدونکی شیرګل او استاد داسې څوک دی چې په رسمي دفتر کې کار کوي. په میز ډېر کاغذونه ایښي او دای هم مصروف کوي. له ده سره به د خلکو یو مشهوره خبره چې وایي ځینې د دولت مامورین په دفتر کې دومره کار نه کوي، ټوله ورځ د شنې چای په څښلو تېروي. دا چې نوموړی څومره له دې خبرې سره موافق دی ورنه اورو.
اصلا هر څه په سیستم پورې اړه پیدا کوي.
کله چې یو سیستم جوړ شو او د سیستم بنیاد جوړ شو، هغه د قوانینو سره اړه پیدا کوي او د قوانینو مطابق په هیواد کې انسانان د کار جوګه چیږي. دولتي کنټرول نشته، بنا ان انارشیزم دولتي او انارشیزم اداري رامنځته شوی دی. په دغه انارشیزم کې د هغه څوک چې احساس د مسؤلیت د وطن لپاره نه لري، د میست پاسناز نه تنها کار نه کوي بلکې حتی د فساد منبع هم ګرځېدلی.
اوس به شخصي ژوند ته راشو، آیا کوم وخت مو کالی هم مینځلی؟
کار د ژوند اساس دی، کار د ژوند بنیاد دی. هر ځای کې چې هر یو موثریت رامنځته کیږي، هغه عبارت د کار نه دی، او کار باید د ژوند د منابعو دپاره، د ژوند د بقا دپاره باید سرته ورسیږي. او په دې کې توفیر د ښځې او د نر باید نه وي، دواړه چون مساوي حقوق لري. بنان هیڅ فکر د کار په منځ کې زه توپیر قائل نه یم، دواړه مکلف دي چې هم جسمي او هم دماغي کارونه وکړي.
ازادي راډیو په منځني څپه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې د سپرلیو الوتکه غورځېدلې ده. په الوتکه کې تر سلو زیات کسان سپاره وو. دولتي چارواکي وایي په دې پیښه کې د الوتکې د عملې په ګډون ټولو خپل ژوند له لاسه ورکړی. له 2000 کال راهیسې دا دویمه سپرلۍ وړونکې الوتکه ده چې په پاکستان کې لویشي. ځایي رسنیو په دې پیښه کې د 120 تنو د مړینې راپورټ ورکړی، خو د دفاع وزارت مسؤلانو اصلي شمیر تر دې لوړ شولی. که څه هم د شپې تر ناوخته د نجات عملیات روان وو، او دا لا نه ده معلومه چې الوتکه څنګه لویدلې، خو اړوند مقامات وایي ګمان کېږي چې دا الوتکه به د خرابې هوا له امله لویدلې وي. مجیب الرحمن انګار په دې اړه له پاکستانه رپورټ لري.
د بوجا خصوصي هوایي شرکت یو سپرلۍ وړونکې الوتکه د اسلام آباد پر هوایي ډګر تر ښکته کېدو لږه شېبه وړاندې وغورځېده چې په ترڅ کې تر سلو ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ملکی هوایی چلند مسولین وایي په بوئنګ 727 ډول الوتکه کې چې له کراچۍ څخه د اسلام آباد پر لور الوتلې وه، د عملې په ګډون 130 تنه سپاره وو. 27 کلنه بوئنګ 727 یوه له هغو الوتکو ده چې په نوره نړۍ کې کلونه وړاندې پر الوتنو بندیز لګېدلی، خو د پاکستان د دفاع وزارت مرستیال نرګس سیټی چې د سپرلیو د کره شمېر په باب یې رسنیو ته معلومات ورکول، د دې بندیز په باب بېخبري وښوده. الوتکه کې 121 سپرلۍ او 9 تنه یې عمله وه. دا چې دغې الوتکې د پرواز اجازه درلوده که نه، په دې باب څه نه شم ویلی او نه هم معلومات لرم، خو د ملکي هوایي چلند له مقاماتو نه به معلومات ترلاسه او بیا به یې له تاسو سره شریک کړم. د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له رسنیو سره په خبرو کې وویل د پوځ په ګډون د ژغورنې بېلابېلې ډلې سیمې ته استول شوي، او تر هغې چې دغه عملیات پای ته نه وي رسېدلي، د مړو د کره شمېر په باب څه ویل به له وخته وړاندې وي. بلخوا د ملکي هوایي چلند افسر او د پیښې عیني شاهد ارشد محمود د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې تر 1 کیلومتر پورې هر خوا د مړیو غړي پراته دي، او داسې نه ښکاري چې څوک به پکې ژوندي پاتې وي. دغه الوتکه مې ولیده چې د هوایي ډګر پر لور یې پرواز کاوه. ناڅاپه ترې دور لمبې پورته شوې او سمدستي مخ کته ولوېده. له لوېدو سره سم هره خوا ته د اور لمبې پورته شوې. تر 10 دقیقو په کم وخت کې سیمې ته ورسېدو. هر لور ته مړي او د انسانانو ټوټې ټوټې غړي پراته وو، خو له بده مرغه ژوندی کس مو پکې ونه موند. ارشد وایي الوتکه پر کورونو لویدلې، یو شمېر کورونه یې نړولي یا زیانمن کړي دي، خو دا معلومه نه ده چې په کورونو کې هم څوک وژل شوي دي که نه. که څه هم د الوتکې د سقوط عوامل لا نه دي معلوم، خو نوموړی وایي ګمان کېږي چې الوتکه تندر وهلې وي. دغه الوتکه په داسې حال کې لویدلې چې په 2010 کال کې همدې سیمې ته نږدې د ایرپلو خصوصي هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې چې 1025 تنه پکې سپاره وو، د غورځېدو عوامل لا هم له خلکو پټ ساتل شوي. بوجا خصوصي هوایي شرکت چې د زړو او تاریخ تیرو الوتکو د درلودو له امله یې 4 کاله وړاندې پر الوتنو بندیز لګېدلی و، 13 میاشتې وارې بیا د فعالیت جواز ترلاسه کړ. که څه هم دې شرکت د پیښې د عواملو په باب څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې دغه الوتکه یو بل خصوصي هوایي شرکت د زړښت او تخنیکي ستونزو له امله په ارزانه بیه پر بوجا شرکت پلورلې وه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
دولت شاه د چمتال له ولسوالۍ په راستولې اس ام اس کې لیکي موږ د معارف له وزارت هیله کوو چې موږ ته کتابونه راواستوي. د بیا وړاندې لیکي زه د نوشهر علیزایی له مکتبه دا اس ام اس تاسو ته لیکم. یو بل اوریدون کې لیکري د غزنی د مکتبونو د بندیدو اعلان د طالبانو د ویان لخوا شوی که د کوم بل کس له لوري. وطنیار د پکتیا ولایت د یحیی خیلو له ولسوالۍ لیکي د افغان ملي پوځ په غیرت او میړانه باید سترګې پټې نه شي. نقیب عزیزی له غزنی پر استولې سمس کې لیکي پرله پسې بارانونه په غزنی کې بزګران ډېر خوشحاله کړي دي. په یو بل سمس کې چې نوم یې نه دی لیکل شوی لیکلي دي چې په میدان وردګ ولایت کې هم بزګران بارانونو ته خوشحاله دي. د تخار له والي په یو سمس کې هیله شوې ده چې د ګوجرو لپاره ډېر څه وکړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خبرو او په پاکستان کې د یوې شرابخانې حال هم درکوو. خو 8:10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نسیم له قسیم سولمل څخه اورو.
د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتنه د سیمې پر امنیتي وضع اغیز کوي. پولند وایي له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلې همکارۍ جاري ساتي. دې خبرې ته د پولند د بهرنیو چارو وزیر پرون په وارسا کې له خپل افغان سیال سره د لیدنې په ترڅ کې اشاره وکړه. امریکایي چارواکو منلی چې 4 پوځیان د افغانستان په جنوب کې د یوې هلیکوپټرې د نسکورېدو په یو پیښه کې وژل سوي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي الوتکې د رالوېدو په پیښه کې 128 کسان وژل سوي. د بوئنګ 28 ډوله الوتکې له کراچۍ څخه اسلام آباد لور ته روانه وه. د چین صدر اعظم د جمعې پر ورځ د ایسلند سفر پیل کړ. څو له د هیواد سره د انرژي او تیلو په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي. یوې زلزلې چې شدت 6.6 درجې ښودل سوی دی د اندونیزیا ختیځې سمندرغاړې ولرزولې. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن رای ورکړي څو شاوخوا 390 څارونکي سوریې ته واستوي. او په بحرین کې یو ور بیا د حکومت ضد پراخ مظاهرې سوي چې له تاوتریخوالي ډکې دي.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خپور کړو، پاکستان ته به مخه کړو. اکانومیست مجلې په پاکستان کې چې د الکولي مشروباتو پلورل او څکل بند دي، د بیرو او شرابو د تولید په یوې فابریکې چې په راولپنډۍ کې د پوځ مرکزي قرارګاه ته نږدې له شاوخوا یوې نیمې پېړۍ راهیسې فعالیت کوي یوه لیکنه خپره کړې ده. مجله لیکي د دغې فابریکې الکولي مشروبات ډېر مشهور دي او د سیاستوالو تر څنګ پوځي لوړ رتبه افسران هم ترې کار اخلي. د اکانومیست مجلې د دې مطلب غټ کې نوریاس نوریا اوروي.
د پاکستان په هغې فابریکې کې چې له تولیدي پلوه ډېره بریالۍ ده، د اوربشي بویه ټوله داخلي فضا نیولې ده. موري بریوري فابریکه چې د برتانوي عسکرو د الکولي تندې ماتولو لپاره یوه نیمه پېړۍ مخکې په راولپنډۍ کې جوړه شوې، تر اوسه په هماغې مخکینۍ بڼه فعالیت کوي. دغه فابریکه چې د پاکستان د پوځ د مرکزي قرارګاه مخامخ فعاله ده، پکې د کارګرو او ماشینونو ډېر شور او ځواک دی. کارګر د بیرو او شرابو قوطي او بوتلونه په کریټونو کې ږدي او په مخصوصو ځایونو کې ځای په ځای کوي. د فابریکې یوه برخه چې د بخار ماشینونه پکې فعال دي، په هر ساعت کې 1400 قوطي بیر تولیدوي. په څنګ کې د تبخیر نور ماشینونه چې له هند څخه وارد شوي، نیم لیتره مخصوص شراب سکاچ ویسکي په دومره سرعت سره تولیدوي چې حتی کله کارګر هم ورپسې نشي رسېدلی چې لیبلونه پرې ولګوي. سوپرور ویسکي چې ډېر مشهور دی په پاکستان کې، هر بوتل په 400 روپیو چې معادل $4 کېږي پلورل کېږي. دغه فابریکه له اوږدې مودې راهیسې د زردشتیانو لخوا چې د پاکستان له مذهبي اقلیتونو څخه دي چلیږي. په دغې فابریکې کې 400 کارګر ګمال شوي چې په سلو کې 99 مسلمانان دي. د رئیس په وینا یې دا په دې اسلامي جمهوریت کې د الکولي مشروباتو د تولید ستره فابریکه ده. د اکانومیست له دې لیکنې سره سم، مذهبي افراطیانو تر اوسه دا فابریکه چې تولیدات حتی په الکولو معتادو کسانو ته په لویدیځ پوله افغانستان لوري ته هم قاچاق کېږي نه ده په نښه کړې. په پاکستان کې د الکولي مشروباتو په پلورلو او څکلو یوازې په 1901 لسیزه کې چې ذوالفقار علي بوټو صدر اعظم بندیزونه ولګول شول، هغه په دې اقدام سره غوښتل چې د اسلام پالو رایې خپلې کړي، خو د دې قانون عملي کېدو ته زیات پام نه دی اوښتی. په پاکستان کې هندوان، مسیحیان، زردشتیان او بودایان د دې هیواد د نفوسو په سلو کې 1/3 برخه جوړوي. پر دوی سربیره په دې هیواد کې میشت بهرنیان هم کولی شي الکولي مشروبات وپیري، خو ډیرو مسلمانانو هم له نافذ شوي قانون څخه چې یو مسلمان ته د الکولي مشروباتو د پلورلو لپاره تر اتیا دورې وهلو پورې سزا ټاکل شوې، د سرغړونې نورې لارې موندلې دي. اکانومیست لیکي د پاکستان اکثره لوړ رتبه پوځي افسران ویسکي څکي او حتی په خپله ولسمشر آصف علي زرداري هم یو وخت د واینو ګیلاس پلاس عکس اخیستی و. د مجلې په وینا په دې وروستیو کې په دې هیواد کې په الکولي موادو د روغدو کسانو د درملنې کلینیکونه هم د پراخېدو په حال کې دي. د موري فابریکې د تولیداتو لپاره تقاضا هم په دې هیواد کې زیاته ده. جګړن سادو رحمان چې د پوځ یو پخوانی منصبدار دی، په دفتر کې د بیرو، ویسکي او وودکا بیلابیل ډولونه ایښودل شوي. د دې تر څنګ د اجازه لیک په یوې پاڼه کې د 9 نورو غیر الکولي مشروباتو چې اکثره یې د میوې جوس او حلال دي نومونه هم ذکر شوي چې دغه فابریکه یې تولیدوي. هغه وایي که څه هم په وروستیو کې د زیاتوالی د فابریکې پر تولیداتو ناوړه اغیز کړی، خو له دې سره سره د دوی د تولیداتو د پلورلو بازار ډیر ګرم دی. اکانومیست لیکي له پاکستانه بهر ته په تیره هند ته چې راکړه ورکړه ورسره په غوړېدو ده، د الکولي مشروباتو پر صادراتو رسمي بندیزونه مخ په لرې کېدو دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده. آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د پروگرام د خبرېدو وخت سو زه سلیم هرکلی کوم. پرې پروگرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې د اداري فساد له کبله یې پکې شکایتونه کړي دي. بیا له دوی څخه اورو چې وایي په سیمه کې یې بیا رغونه کمه یا هم په نشته حساب ده. پر تعلیمي ستونزو هم اوریدونکو خپل ټلیفوني پیغامونه را ثبت کړي دي. اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې نورو مسایلو ته هم اشاره کړې ده چې د همدې پروګرام په بهیر کې یې اوریدلی سي. د ازادي اوریدونکو پروګرام هر اونۍ 2700 د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او ایمیلونو پر اساس جوړیږي. په دغه پروګرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې د دوی د جدي ستونزو په اړه دي. کله کله ځینې اوریدونکو ډیر شخصي مسایل مطرح کوي او یا هم ځینو چارواکو د سپیکې سپوري وي. د ځینو ټلیفوني پیغامونه ژغ صفانه وي، ځکه خو دغه ډول پیغامونه نسو خپرولی. که چیرې اوریدونکي د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې د سندرو فرمایش ورکوي، نه پیغام خپریږي او نه ورته سندره خپرو. دغه اوریدونکي دي د سندرو میلمانه له پروګرام سره اړیکې ونیسي چې شمیرې د هغه پروګرام په پیل کې اعلانیږي. زیاتې خبرې نه کوم، ځکه چې اوریدونکي د ویلو لپاره ډیر څه لري. د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې اورو.
زحمت در کوم آزادی کارکون کو آزادی سټیو کارکون کو اور دونکو ته ټول سلامونه وایم. سواد له سلامه ایران به هر وخت زمونږه کلټور باندې ارتل کول او دا پدغه نوروز کې پاکستان هم پاکستان د غوانه ځنې اخبارونه چا شول چې دا نوروز ورځ کې څوک مانځي هغه کافر دی. دا یو کلټوري ارغل نه دی نو څه دی.
عبدالکریم د ګوربزو د ولسوالۍ نه دا پیغام لرم. دمانه نیولی چې زاو د کریم نه نیګم تر رئیس جمهور پورې چې د ایران نه په کچورو کې پیسې اخلي، بیا به په روس کې یعنی په تاجکستان کې د ایران د مشر جواب څنګه ورکړي. د افغانستان اداري فساد د سر نه شروع تر پایه پورې ده. صرف یوازې ملي اردو او ملي پولیس دا په دې تشکیل نه دي، نور ټول قضایه ارګانونه خو یو د سر نه تر بل سره پورې قضایه ارګانونه د سر نه تر پایه پورې څلو کې پینځه کارو وي نور ټول غدار دي.
زه دا اوس زمينې کارته څخه خبر یم چې احمد انجاب دا اوسنۍ څرګندونې په کلک باندې غندم او دا د افغانستان په چارو کې یو پرمنډه مداخله ګڼم. احمد انجاب وایي چې افغانستان اشغال شوی، افغانستان داس کله کېږي دوی لخوا نه اشغال شوی، دوی موږ ته بمونه رالېږي، موږ ته امتحانیان روزي او موږ ته چاودیدونکي توکي رالېږدوي. تاسو اوس د ایراني بمونه او ایراني مواد انتظاري مواد افغانستان کې ګیر شو. ځکه نه جات وایم چې افغانستان کورنۍ چارو کې نور لاسوهنه ونه کړي، کریم محمد عبدالمالک کریږي او د جندلا د دل نه حمایت اعلان کړو.
سودا شنو نه ده کوم دې لزار باندې یو مېر مان مطلب دې پوری خبره ورته کې دغه مون نقص نه اخلي. د افغانان د ململو بالکل یو تاریخ د ململو خو بده او بیا و نجات په وجه خبرې کې څه دې دا ور دي حکی ادا کړی. د څه کړی دې دې پوری خبرې مو هم ململو ته کې دغه ټول افغانان خو په بده.
همدرد خبرې کوم له ننګرهار نه. شکر الحمدلله حکومت جوړ شوی، ملي اردو ملي پولیس دي، سرحدي پولیس دي او چې امریکایان ووځي بیا به ګډوډي رامن. موږ دا غواړو چې امریکایان دې نه ووځي تر څو پورې چې افغان حکومت په پوره باندې خپل ملک دفاع وکړي او د ملک ساتنه وکړي. او دوی غوا دا غواړي چې امریکا نړیواله قوه دي افغانستان نه ووځي او موږ بیا بس خپل لاسوهنې به پکې کوو. بس څه دي موږ مزړه غواړي او کوو. دوی د افغانستان دوی ځان لپاره جنګ یو مرکز ګرځولی دی خو طالبان روزی وسلې ورکی مهمات ورکی اوس هم دا زمونږ ملي اردو د چوازی دی او دا وزنی دی وای دا مردار دی پاکستان یې سای استخبارات دا غور ته ورکی تعلیم ورکی بغیر ته طالبان ته او مرستې ورسره کوي هڅه ورکی زمونږ اول دشمن پاکستان دی دوی هیڅکله نه غواړي چې افغانستان جوړ شي افغانستان دې په خپلو پښو ودرېږي
زه سروار د پریاب دی ولایت د دولت آباد ولسوالۍ څخه سره په تماس یم زه کاري تاسو ته هیله کوم چې د افغانستان سهولې د راشمې پرني پر مخ دلار شي او د افغانستان خلک دی بیا یو وخت کې چې ټول جهان بیا ورتهاریان پاتې شي چې پنځه د شکلنې جګړې د پای ته ورسي چې کسانو په خپل دین کې چې په افغانستان کې سهولې نه غواړي لکه ایران او پاکستان او نور شوري د کابینټ په مینه ده دا راځي چې په ملي کسان د جنرال دوستم او محقق او عبدالله د سپورت کې د افغانستان جنګونو مینه بنامه د طالبان په فکر کې تاسو څنګه کوي چې تاسو د هیله کوم د خپل په امان
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
موسی عبدالبشیر د ننګرهار ولایت چین ولسوالۍ څخه دا چې په چین ولسوالۍ کې یو لوی دینی او عصري مدرسه قرار لري د خاري عبدالله په نامه باندې شهرت لري او د ولسوالۍ په سطح باندې لوی دینی مدرسه ده شپاړس کسان اداري تدریسي او وزیر پرسونل په کې په خدمت باندې بوخت دي اته سوه کسان زده کوونکي لري چې دیارلس سوه او په نویم کال کې لس کسه فارغین دي نوموړی مدرسې ورکړل او په دې فارغینو کې شپږ کسان د کانکور په ازموینه کې شریک شول چې په نتیجه کې شپږ واړه کامیاب او بریالي راووتل شریعتو پوهنځیو ته لاړل په دې چې نوموړی مدرسه دومره افتخارات ورکړل خو تر اوسه هېڅ کومه سرپناه نه لري او کوم تعمیر نه لري کومه خیمه نه لري د معارف د مسؤلینو څخه خصوصا د تعلیمات اسلامي د رئیس دکتور شفیق څخه چې د وزارت معین دی او د تعلیمات اسلامي او د مدارسو مسؤول دی د دې څخه مې هیله ده چې نوموړی مدرسې یو ډېر افتخار او ډېر ویاړ ګټلی چې شپږ کسان یې په کانکور کې شرکت کړی او شپږ واړه بریالي وتلي دي باید چې په دې انعام کې مونږ ته د دې مدرسې تعمیر را جوړ کاندي
د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ عبدالرحمن تاسو سره په تماس کې یم حکومت څخه غواړم چې زموږ په کلي کې عامه آګاهي پروګرامونه یا د بهرني مسو لخوا عامه آګاهي پروګرامونه فلي شي دلته دومره ناپوهي موجوده ده یعنې چې د ګړۍ د ساعت تمامولو په ښودلو باندې هم لانه فیږي نور وسلام
زه عزتنور خاموش د پکتیکا ولایت زمری کوټ د برکلی اوسیدونکی یم البته د یوسف خیل ولسوالۍ شکایت د لوړو چارواکو نه ده بالخصوص د معارف په برخه کې د معارف د وزیر صاحب څخه او د معارف د وزارت د نورو غړو څخه چې پکتیکا کې هم تر اوسه پورې استادانو ته معاشات نه دي رسېدلي او درې میاشتې پیسې یا معاش د استادانو اوس هم پاتې دی د یوسف خیل ولسوالۍ په سطح باندې او هیڅکله معاش صحیح طریقه باندې نه ورته رسېږي او نور اداري فساد او دا څیزونه ډېر زیاتې پکې شي په ریاست معارف او همداشان ټولو شعبو د پکتیکا د ولایت کې د معارف په برخه کې
زه د پکتیا ولایت نه سرجان خبرې کوم زه د زړه رو نه د هیله کوم چې دیني ښوونځي نشته نیک پکتیا کې ډېر ښوونځي نشته په ورسوالۍ کې یا چکمنیو کې یا په جنوخیلو کې یا په دبل ځنو کې
محترم ادوا کلام مخته د خوست په ولایت کې سرپرست ولی خیر خان په وخت کې د خوست معلمینو ته د سموات په سیمه کې یو خرګوټی توضیح شوی و کله چې عبدالجبار نعیمی روغلو دغه خرګوټی د معلمینو څخه ونیو دا چې معلمینو په هغه باندې کار کړی و هغه باندې ته خښتې او تیږې راوړې وې چا بدی پکړې وه دوه کله کېږي چې دا موضوع پته پته کېږي خو محترم ولی صاحب او د معرفت رئیس صاحب د معلمینو غم نه خوري، د معلمینو په خوله نه یې پلستر ویل کړی دی. زه د ټولو معلمینو دا هیله کوم چې دا پلستر وشي کوئ، د ازادۍ راډیو له لارې خپل غږ محترم وزیر صاحب فاروق وردګ ته او محترم رئیس صاحب جمهور ته حامد کرزي ته ورسوئ.
زما د معرب څخه غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنۍ په ولسوالۍ کې زده کوونکي درسونو ته راغوري او وایي چې تاسو باید زده کړې وکړئ. دلته خو زموږ سره په مکتب کې یو کتاب هم نشته، زموږ د پکتیا مرکز ګردیز کې هم کتابونه نشته، کتابونه مرکز کابل نه دي راغلي. شاګردان ټول دلته مونږ څخه دا شکایت کوي، وایي چې تاسو مونږ ته کتابونه نه راکوئ. او مونږ کتابونه کوم وکړو؟ که چېرې مونږ ته وزارت معرف کتابونه راواسي، شاګردان ته په شوق سره سبق وایو. او که چېرې کتابونه نه وي نو مونږ به څنګه وکړو چې مونږ شاګردان ته باید زده کړه ورکړو؟
عبدالصمد خاکسار یم، له هلمند څخه. خپل دولتي چارواکو ته دا غوښتنه چې دلته زموږ په هلمند په ځینو سیمو کې په مکتبونو کې، بلکې په خپلو پښتنو ځانه تاجک د پښتنو قومي دغه طرفګانۍ دي په منځ کې، د یوې قومۍ او د بلې قومۍ د په خپلو ښوونځیو کې نه سره په الخوانیه جنګونه سره کوي. موږ دولتي چارواکو چې دا ستونزه د منځ ځایسته کې
حبیب الله محمدي زایم له پکتیا ولایت دا چې د کانکور ازموینه واخیستل شوه او بیا د هغو پایلې اعلان شوې، دغه پایلې ډېرې خواشینوونکې پایلې دي. ځکه چې زما یو ورور دی چې حمیدالله نومي دی، هغه د پکتیا په سطحه اول نمره و، یعنې د پکتیا ولایت کې د ټول ولایت ولسوالیو څخه اول نمرهګان راغلي و، بیا ازموینه ترې واخیستل شوه. خو کله چې ازموینه پای ته ورسېده د ده فیصدي اول وه، او دی د پکتیا په سطحه اول نمره انتخاب شو. نو په کانکور کې دلته 212 نمبرې ورکړل شوي دي او لا هم بې نتیجې ده. ولې د لوړو زده کړو وزارت د پښتنو سره او پکتیاوالو سره د مور او مېرې چلند کوي؟
زه د پکتیا ولایت څخه هجران صاحب خبرې کوم. زه د پکتیا ولایت د معرف څخه شکایت لرم، ځکه چې دلته یو سړی په نامه اسماعیل شیرزاد چې غته پیسې ورنه کې خپل کار نه خلاصوي، خلکو ډېره ضرورت تکلیف ورکوي.
زه ثناءالله د ننګرهار ولایت د سرخور درسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما غوښتنه د هغو وکیل صاحبانو څخه دا ده چې په پارلمان او ولسي جرګه کې ناست دي، چې دوی د ننګرهار ولایت د محصلینو د حق غوښتنه نه شي کولی، او موږ هم وزارت تحصیلات عالي ته نه پرېښودل کېږو چې موږ د خپلو نمرو حق غوښتنه وکړو. نو موږ څنګه کولی شو چې خپل حق وغواړو؟
افغانستان د کانکور ګډونوال نه یم، او په کانکور کې د نتیجې لاندې هم ما د ازادي راډیو نه ډېر خبرونه اورېدلې. د کانکور د نتیجې په اړه کې او د پوهنې روزنې په اړه کې، خو متاسفانه چې ما اړیکه نه رخ کیږي. کله موږ د رسنیو نه فارغې ګومو د کانکور ازموینه ورکو، کانکور ازموینه کې چې وستهونه لري او یا پیسې ونه لري نو هیڅ نتیجه نه ورکوي. بیا موږ غریب خلک یو، موږ څوک نه کامیاب یو. اخر موږ هیڅ د حل لاره په افغانستان کې د غریب د بچي لپاره نشته. وسلام.
زه جمشید د زړکو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سږ کال زموږ ولایت ډېر په زړه پورې کورس راغلی و، د معلمینو لپاره و چې ډېر په زړه پورې و. که څنګه انتصابات په زړه پورې و، همداسې پیسې په زړه پورې و. باید دا کوشش وشي چې دا هر ولسوالۍ ته ورکړل شي، ځکه چې په دې کې د معلمینو معلومات ډېر زیاتېږي.
د پکتیا ولایت تمکنۍ ولسوالۍ دا شارناو بازار د انجینر اسرائیل د موبایل دکان څخه زه سمیع الله خلیلی تند خبرې کوم. زما غوښتنه د حمید کرزي څخه دا ده، آیا که چیرې په افغانستان کې اداري فساد نور زیات شي، آیا افغانستان به تباه او برباد شي؟ ځکه اوس مهال خو ډېر زیات اداري فساد د افغانستان په ټولو ادارو کې. موږ غواړو چې اداري فساد باید بند شي. افغانستان ټول حکومتي چارو کې اداري فساد خلي.
زه د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ د پیرزو د کلي اوسېدونکی یم. موږ دغه کسانو چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې دي، موږ هر څومره زموږ دازې نه پلټي. که موږ په دولت کې آینده وکړو نو موږ مخنیوی طالبان کوي، چې په طالب کې نو موږ مخنیوی حکومت کوي. موږ په کلي کې هغه کسان شته چې د شخصي سلایو لري او خصوصي لباسونه لري، د شپې خلک پلټي وي او خلکو کورو ته اوري. نو پروسه کال د مرغمي په میاشت کې چې یو کس خزان تره کې نه مري، د هغه کور ته وراوسته وه او 2 لک افغانۍ په زور دین اخیستې وې، چې هغه عیني شاهدان هم لري. او هغه کسانو مخنیوی نه کېږي. دغه کسان چې د خصوصي انصلاحي بحثونه لري، پنځه شپږ کسیزه ډله هر یو لري، یو د دولت دخوا دي او بل د طالب دخوا دي. نو زه د دولت څخه او د ګډو چارواکو څخه د قضي صاحب څخه هیله کوم چې دغه مخنیوی وکړي.
سرکونه ټول خراب شول، د وزمنې چلیږي، تلو والا پیسې اخلي، رشوت اخلي، پنځه زره اخلي، شپږ زره اخلي، څلور زره اخلي، موټر خوشي کوي او دا رشوت ته بند شي چې د سرکونه جوړو بېرته بیا ړنګ شول. د پکتیا ولایت
عبدالغفور امام د بغلان مرکزی نه زنګ والای ده. په بغلان کې نه عدالت شته، نه یو کاغذ شته. دغه ټولنه د شپتخوري په بغلان کې ډېره ده. نوره یو څه دغه ټولنې یو تشکیله وره، یو سړی راځي بېچاره راته تشکیله جوړوي. دغه ورسې ګوري ورو د بغلان کې تشکیله نه جوړېږي. ورو ده سوچې پنځه سوه یا زر دوه زر رشوت ورنه کېږي چې تشکیله نه جوړېږي. دا څه خلال ده په دې بغلان مرکزی کې؟
باید افغانستان طبیعت تذکره کمپیوټری ډول جوړ شي، ځکه چې دا تذکره هر څوک جوړوي شي. بازار کې کمپیوټر هم جوړیږي او بل کار هم ترې اخیستل کیږي. دې څخه غلط غلط استفادې کیږي. زه د دفاع څخه دا پیغام لرم چې دا افغانستان ته بیرته تذکره په کمپیوټری ډول جوړ شي.
خبره کوم والی صاحب محترم ته والی صاحب وای وای زه په اونۍ کې مثلا په هلته کې یو درې ورځې ما ته خلک حکومت بند نارا اوری چوک
زره فیلار او پی د پکتیا ولایت د جنخل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم.
زمونږ د ولایت خلک چې کوم دي دا زمونږ ته د خپل ولایت یا د ولسوالۍ خلکو په شان په نظر نه ګوري. او هلته یو ګن ما یو عریضه یو درخواست وایو، هغه خلکو راځیل په هغه دفتر کې چې کوم کار کوي، ویل چې تاسو د نقشې نه وتلي. ما ویل چې نقشې نه چې وتلي نو څنګه وتلي؟ وایي چې تاسو په سره خط کې راغلي. ما ورته وویل چې په یو عریضه سره مونږ د نقشې نه ووتو چې هغه تاسو وتلي. نو داسې مریض څه خبره د اسپانټمنټ خبرې چې تاسو کوي مونږ به د چا نه ګیله وکړو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غواړی است.
افغانستان
خوشحالی او نیک مرضی لخدایا غوالم د احمد شاه او د میرویس په ګران وطن کې ابدي لخدایا غوالم.
پنجاب بلاشتمن د ورغیس ولایت غورمشت ولسوالۍ د خاتون د کلي څخه سر ټلیفون په کرشه یم. و ټولو افغانانو پښتنو ورونو ته د سوکالۍ او د یو سوله ایز ژوند غوښتونکی یم. خدای دې وکړي چې نوې د بهېدلې وینې زموږ پر ګریوانو باندې بندې شي.
زه آیات الله له ایران خبرې کوم. زه د افغانستان د غزې د ولایت د کردار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. او کومې دا د سولې خبرې چې د افغانستان د دولت او د طالبانو په مابین کې روانې دي، زموږ له رئیس جمهور امریکي صاحب چې دا هیله ده چې باید په دې کې پاکستان هېڅ ګډون ونه کړي. که پاکستان ګډون وکړي نو دا سوله هم خرابېږي، هم دونه جګونه نور پېږېږي.
خبرې سره کوم دا پیغام رم چې انسان مشور غواړو روغ غواړو مشته هېواد کې دي ورور کاونډیا هېوادونو لاس نه وي ورور
امنیت په خاطر خبرې کوي چې کچېر امریکا ووځي نو امنیت به خراب شي، امنیت به جوړ شي، امنیت به داسې شي، امنیت دغه شي. امریکا چې اوس څه کومه ده چې امنیت شته؟ تاسې راسئ افغانستان ته راسئ چې په یو کیلومتري کې دولت په خپل ځان باندې امنیت لري، په پنځه متري کې خپل ځان امنیت لري.
زه قدیم جان د خوست ولایت د ځوانانو د خوځښت غړی. موږ غواړو چې خارجیان په خپل
افغانستان کې پوه شي کا پوه نه شي مونږ حالات ډېر خراب دي. دلته زمونږ ګاونډي چې کوم هیوادونه لکه ایران پاکستان نه غواړي چې دا وران وطن بیا په پښو ودرېږي. مهرباني. السلام علیکم.
ابراهیم اکبر خیل هم د غزنی ولایت د ګیرو له ولسوالۍ د اکبر خیل له کلي د زدي له بازار دا چې دنیاوال چې دا نن سبا خلک یې سمې پروګرامونه لري او موږ باندې ګاونډیانو څه چارې وکړې باید چې موږ هم اډې ولرو. دغه یو تجویز دا باید چې د دې سمې پلان په باره کښې موږ اډې ولرو. زما خو دغه رایه ده نور نو ستاسو کار ده.
ما پیغام د افغانستان و دولت د دغه دی چې دا زه د روزګان ولایت ګراوت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم. زموږ د روزګان ولایت بیا تر ګراوت تر ولسوالۍ پورې دغه سړک خامه دی. زموږ افراد ته ډېر تکلیف دی. موږ د دولت څخه دا غواړو چې دا زموږ سړک را پوخ کړي. وسلام.
زه د پکتیا ولایت نه دا خپله خبرې کوم. ما زه ډېره جنه دا پیغام ده چې د افغانستان څنګه نه جوړېږي. د افغانستان یې چا په لوسي؟ د افغانستان ولې نه جوړېږي؟ د افغانستان ډېر خدمت څنګه نه کوي؟ ټوله نړۍ جوړه شوې ده او سرب ملکونه نور هم چې د افغانستان ولې نه جوړېږي. وسلام. بل احترام.
زما هیله ده چې د زمونږ دمبرونه دې جوړ شي او زمونږ درس دې جوړ شي. برق یې کته کړی دی. یو بی ایل سی کې دی زمونږ د مساکله برق یې کته کړی. برقي هم پیسې غواړي. رسله خو پیسې را نه اخلي او بیا چې دی میټرانو ته خدو کې کښې دی خورا ډېرې زیاتې خبرې کوي. نو که مو دغه کار وته نو استاد خو ډېره مننه.
ځوان د غزني ولایت حبیبان ولسوالۍ تاسو سره په تماس کښې یم. د حبیبان ولسوالۍ وروسته پاته ولسوالۍ ده. د دیارلس سوه څلور اتیا کال را په دې خوا هېڅ ډول بیا رغونې کارونه نه دي ترسره شوي. نه ښوونځي، نه روغتون، نه سړک لري. خلک یې له ډېرې مشکلات سره مخامخ دي. سختو شرایطو کښې ژوند کوي. د ولسي چارواکو څخه هیله لرو چې دې ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي.
په خوست کښې زمونږ دا ستونزه ده چې هوایي ډګر څه موده مخکې منځیر شوی دی او لا تر اوسه پورې کار نه دی پیل شوی. ول نه پشي زمونږ پیغام د لوړپوړو ځواکونو ته ورسېږي.
زاید خان د روزګان ولایت د سرخوم د کلي یم. حکومت زموږ سره هېڅ مرسته نه ده کړې. زموږ ته ډمونه نه دي جوړ کړي. موږ وچې کلي ځپلي یو. کم نه راته جوړي، سړک نه راته جوړي، یوه لار نه راته لګي. تاریاک مو وچ شوله، غنم مو وچ شوله. وروره اوبه نه لرو. وچ کارېدونه موږ کټې بار کړو. څه شم وکړو؟ حکومت ته موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي، موږ ته کارونه وکړي، موږ ته سړکان جوړ کړي. بس
زه عبدالولي عابد یم. له هلمند ولایت د مالګیر روغتون څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. زموږ ستونزه دغه ده چې دلته کوم دامبر او پلان جوړ شوي ډېر بې کیفیته دي. موږ د خپلو دولتي چارواکو ته دا غوښتنه ده چې هغه ټکهداران چې دوی دا کارونه ورکړي بېرته ګیر شي او دا کارونه پوښتنه ځینې وسي. ډېره مننه.
زه شاوري د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ انسدین ته یم. چې څوک دا ورک پوښتان لري دا په ایران کښې دي، داس په زندانو کښې دي، دا افغانستان خلته دي دي هلته دي دي. نه پوښتنه نشته، نه قاعده نشته. دا ماجر در د زندانو کښې پراته دي. دا نه ورک دي، نه چای دي، همهلته زندانو کښې دي. زه غواړم چې دا خلک د دغو ماجرینو پوښتنه وکړي. دا غرغس مشران یم مونږ.
زه هدایت الله د میدان د ولایت نرخي ولسوالۍ د مهدینو په نمایندګۍ په تماس کښې یم. زما پیغام کرزي صاحب ته د محترم کرزی صاحب د تاریخ فرمان له مخې چې لس کاله مخکې دې موږ ته را کړی د نمرو په حصه کښې هغه موږ ته وړي صاحب تر اوسه نه دي را کړي نمرې. په داسې حال کښې چې مهاجرین لږ روغ دي، روغ رنګت کښې کار کولی شي، هغوی ته نمرې ورکړې. او دا لس کاله کېږي چې موږ په یو په بله کلمه غولوي. نو هیله کوم چې دغه زما پیغام در ته ورسېږي او موږ ته نمرې را کړي. نور که د اوسګني یو نیون کال کښې نور مخې ته ښه
نورستان په هکله مې واورېدل چې پاکستاني په خلک را ځي کورنۍ او ځای په ځای کېږي. چې نړیوالې ټولنې په موجودیت کښې اوس افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې د خپلې خاورې دفاع نه شي کوي. آیا که دوی نه وي افغانستان د حکومت به څه حال وي؟ مجبوره دی چې دوه ورځو کښې ور په لاس کښې دا حکومت ټول ور پرېږي طالبانو ته.
فزي الله ما لي اتحاس كون ده مخجلون ده كم سنه طاش تخفل بيغام بريك ده مسمع ده ازادي كركم تحليل راج ما دي غاره بيغام دي لور برو تراب وخبر سري زمون درس قال برو شو شي خاص شو برا كي باتيو ده تكتيك برو سلام حاوي فمن قد لك قال كي نو والي صاحب نو لسوال او نو بل كون چلا كده زمون چا پختن او نكرا پاکستان کی هم مهاجر او تاسو هم مهاجر یو تاسو کولې سوال زمون سره دروغ او وعده وکړي خو تر اوسه هم پلس کاله پیر شو هیڅ درک اونره کېده خبري حامد کرزی پرمان هم ساده شو اقدام نکوي نقشه هم زموږ په ځین د وزیر تحلیل چې په دې نوې کال کې د موږ ته توضیح وکړي د خپل لحاظ د دې تقریبونو سره مخامخ یو ډېر تقریبونو متیر لو کوم کارونه د موجود د سیاسي د پروژو کې راځي کوم ته افغان مخزن پر مخون دي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له اوریدونکو ووریدل دغه ټول ټلیفوني پیغامونه د اوریدونکو د دوی نظرونه څرګندول له اوریدونکو او د پروګرام له مینوالو ډیره زیاته مننه چې هر وخت له پروګرام سره همغږي کړي او دغه پروګرام په خپل ټلیفوني پیغامونه سره رنگین کړي تر بل پروګرام پورې مو پر لوی خدای سپارم
تر اوو اوو ورځی په اونۍ